America di Radio D.
ګران اوریدونکو هر کلی درته وایو نن د ګل ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سحر 8 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشی روان کلندر
او زه مجاهد جوان
را سره مل. اوس په دې خبرونه کې د سیمیو نړۍ په اړه باندې یو شمېر اهم رپورټونه لرو، خو اول مو پام را ګرځو تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته.
د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن د ګل یا دوشنبه په ورځ په متحده عرب اماراتو کې د سولې په اړه مخامخ خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا ویان احسان الله طاهری وایي
نننۍ غونډه چې امریکا او طالبان د امارات او عربستان او پاکستان مشترکاً چې مجلس لري، زمينه سازي مجلس ته،
د پاکستان امنیتي ځواکونو د ایران پولې ته خواته د کچ په سیمو کې د بلوچ وسلوالو ډلو په ضد فلوې کچا فوزي عملیات پیل کړی دي.
سیمه ییز چارواکي وایي چې دا ډېر د لوړي کچ عملیات دي، په ډېر زیات شمېر باندې امنیت خوندي ساتونکي په دې کې برخوال دي.
او د پاکستان د میډیا بیلابیلو ادارونو د خبریالانو د وستل کېدو لړۍ نوره چټکه شوې، او د دې پر ضد نن په پیښور کې خبریالانو سخت احتجاج کړی او د پاکستان د سترې محکمې څخه غوښتي چې د ژورنالیستانو د روان معاشي قتل عام مخه ونیسي.
مخک خو بیا هم لس داسې و چې صحافت و، اوس خو پیسې ګټلې څومره پیسې ګټي هغه چې که د میاشتې کروڑ روپۍ ګټي، نو که په کروڑو کې 1,00,000 روپۍ کمیږي او هغه بیا د دې کارکون صحافیانو نه چې کم دی هغه وباسي.
اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن د ګل یا دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د سولې په اړه مخامخ خبرې کیږي. د سولې اړوند په دغه 15 اړخیزه ناسته کې د امریکا متحده ایالاتو او طالب استازو سربیره د سعودي عربستان، اماراتو او پاکستان استازي هم ګډون کوي. وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه خبرو کې به په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازي ګډون کوي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند ویلي دغو خبرو ته له کابل څخه هم یو 12 کسیز پلاوی اماراتو ته تللی دی. په دې اړه بشپړ راپور به وروسته په خپرونه کې واورئ.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د ایران پولې ته خواته د کچ په سیمو کې د بلوڅ وسلوالو ډلو په ضد په لویه کچه فوزي عملیات پیل کړي دي. دا فوزي عملیات د تیرې جمعې په ورځ په تربت کې د پاکستان په پوځ د هغه برید وروسته پیل شوی دی چې پکې شپږ عسکر وژل شوي وو، د یو کیپټن په شمول پکې 4 نور ژوبل شوي وو. غیر قانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو بلوچستان لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او بلوچ ریپبلیکن ګارډ د دغې برید ذمواري منلې وه. په سیمه کې عامو خلکو ویلې دي چې سیمې ته په لویه شمېره کې امنیتي عسکر او جنګي هیلیکاپټر ورسېدلي دي او دغه عملیاتو کې برخه اخلي.
د پاکستان د میډیا بیلابیلو ادارونو د خبریالانو د وستل کېدو لړۍ نوره چټکه شوې، او د دې پر ضد نن په پیښور کې خبریالانو سخت احتجاج کړی او د پاکستان د سترې محکمې څخه غوښتي چې د ژورنالیستانو د روان معاشي قتل عام مخه ونیسي. د احتجاج پر مهال له دندې د یو ګوښه شوي خبریال عبدالغفار بیگ د میډیا د مالکانو حکومت پر ضد د شعارونو ورکولو پر مهال بې هوښ شو او د درملنې لپاره په بیړه روغتون ته ورسول شو. په دې وروستیو کې د پاکستان د میډیا یو شمېر ادارونه په سوونو خبریالان یا خو وستل شوي او یا یې خواب را کمی شوی دی چې لامل د خبریالانو ترمنځ ډیره اندېښنه خبره شوې ده. د سیمې مدثر شاپری راپور لري.
دې ورځو کې پاکستان کې د بیلابیلو مطبوعاتي ادارونو تر 600 پورې کارکنان وستل شوي او بیروزګار کړل شوي دي، چې په کې پیښور کې هم د 100 زیات کارکنان دي او دې کې بیا تر 100 پورې خبریالان هم شامل دي. د احتجاجي مظاهرې په وخت یې ویل د فوزي دیکتاتوري وختونو کې هم صحافیانو سره دومره بې انصافي نه وشوي کومه چې موجوده جمهوریت وخت کې روانه ده. او دې نه یوازې د مطبوعاتي ادارو د مالکانو نه بلکې د حکومت نه هم غوښتنه کوله چې د خبریالانو ستونزې دی واوري، په ګډه سره کینی او د مسلې حل دی ولټی. او د خیبر یونین اف جرنلست صدر سیف الاسلام سیفی وای 13 میاشت صوبایي سملای د خبریالانو حق کې او متفقه پریکړه لیک منزور کړو، خو د بدغبرغه حکومت پاغه عمل نه دی کړی او غوښتنه وکړه چې د مطبوعاتي ادارو د اشتهاراتو څنګه کې حکومت ته کمی پیسې پاتې دي هغه دی باید زر تر زره ورکی. خو بلخوا د حکومت دریز دی چې د پاکستان منډه هاي کې د مطبوعاتو لپاره د اشتهاراتو مت کې د 10 تر 1200 عربو پو گنجائش ته خو مطبوعاتي ډيري ادارې بغیر دغه حقیقت جاج اخستونه پرانستل شوي او حکومت لپاره اوس ممکن نه ده چې هر ادارې سره مالکو مکوکی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده.
د پاکستان حکومت په سویلي وزیرستان کې په سلورم پړاو کې د شمارل شو متاثر کورونو سروې بیرته په ځای کړی ده. د ډېر اسماعیل خان کمشنر د روان کال په اوله کې په سلورم پړاو کې د ویجاړ شو کورونو د سروې په وخت د غلطو شمیرو په اساس دغه سروې منسوخه کړې وه او ویلي وو چې دغه سروې به بیا کېږي. خو نن د سویلي وزیرستان د مشرانو په ټانګ کې د یوې جرګې په وخت ڈپٹی کمشنر یحیی خونزاده د سلورم پړاو سروې بیا په ځای کولو اعلان وکړلو. د ایف ڈی ایم ای چارواکي وایي په فوجي عملیاتو کې په جنوبی وزیرستان کې د 500 نه زیات کورونه ویجاړ شوي.
درنو اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈی وی ته غوږیستئ او سم راځو یو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. د سودان ولسمشر د عربي نړۍ لومړنی مشر شو چې په سوریا کې د تکلنې جګړې راهیسې دغه هیواد ته ورشي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اتوار یک شنبې په ورځ په هوایي ډګر کې د عمر البشیر خراغلاس وکړ. اکثر عربي هیوادونو د سوریې پلازمینې دمشق کې خپل سفارتونه تړلي وو. پر اسد نیوکې کولې چې د مخالفینو سره په خبرو کې پاتې راغلی او له ډیر پوځي ځواک څخه کار اخلي. په ورته وخت کې سوریې هم د 22 غړو عربي هیوادونو له ډلې یا عرب لیگ څخه وتلې وه.
د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د سینټ لخوا هغه نوی رپورټ شایع کړی دی چې پکې نوې څرګندونې شوې دي چې روس څنګه د سماجي ویبپاڼو د لارې د صدر ډونالډ ټرمپ په منتخب کولو کې هڅې کړې دي. دغه رپورټ وایي چې روس د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی په نامه یوې ادارې په کال 2009 کې په عمومي صدارتي ټاکنو اثر غورځولی او بیا د ټویټر د لارې په کال 2014 کې هم په امریکا کې ټاکنو کې دغه کار پراخه ساتلو.
سعودی عربستان د امریکا د سینټ د هغې وروستۍ مسودې په اړه غبرګون ښودلی چې ویلي و د امریکا پوځ به د جمال خاشقجي د وژل کېدو له امله د یمن په کورنۍ جګړه کې د دغه هیواد ملاتړ نه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سعودي حکومت د امریکا د سنا وروستۍ ګام چې د بې بنسټه تورونو له امله پورته شوی غندي او په خپلو کورنیو چارو کې دغه سپینسترګي لاسوهنه ردوي. دغه بیان د سعودي د خبري رسنیو لخوا خپور شوی دی. زمونږ همکار ارباب محمود علی پر نور حال درکوي.
د سعودي عرب د سرکاري خبري جنسي لخوا په یو خبر شوی خبر کې خارجه وزارت ویل دي چې د امریکا د سېنات دریس پناتای د تورونو اړه لري او سعودي عرب د دې غندنه کوي. خبر زیاتوي چې دوی د هیواد په کورونو چارو کې د ښکار مداخله تر دوی. تیر هفته د امریکای سېنات د سعودي عرب په یمن کې د امریکای د پوځي مرستو د ختمولو منځوري ورکړې و. د سینټ په قرارداد کې د امریکای او د سعودي عرب د تعلقاتو د اهمیت پخلې شوې دي. خو د سعودي عرب د شاهي حکمرانانو نه غوښتنه شوې چې خپل غیر یقیني خارجه پالیسۍ کې اعتدال راولي. په قرارداد کې د خبريال خاشقجي د وژنې غندنه هم شوې او ویل شوې دي چې د دې ذمہوار د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان دی. خاشقجي واشنگټن پوسټ ته لیکل کول د 2 اکتوبر په 2 نیټه هغه وخت وژل شوې وو کله چې دی په استنبول کې د سعودي عرب سفارتخانه ته ورغلو.
په هندوستان کې د ډیلی لوی عدالت د هندوستان په زور سیاستدان سجن کومار ته ورکړې عمر کې سزا په ځای ساتلې ده. په د په کال 1940 کې د سکانو خلاف فسادونو کې د برخې اخیستو تورونه پوره کړی شوی وو. د دغه فسادونو په نتیجه کې د هغه وخت وزیر اعظم اندرا ګاندي هم قتل کړی شوی و.
د فرانسې په سټراسبرګ کې د کرسمس په مارکیټ د تیرې اونۍ د برید له ټپیانو څخه 15 کس هم د اتوار یک شنبې په ورځ مړ شوی. د فرانسې چارواکي وایي دغه کس د پولند اوسیدونکی و. د هغه ورور د فیسبوک پر میسج ویلي چې ورور یې بارتو پیدرو نومیده او 18 کلن و. په دغه پیښه کې 4 تن هغه مهال وبژل شول او 11 نور ټپیان شول کله چې د چیرف چیکارټ په نامه د یو وسلوال لخوا د نړۍ د کرسمس په یو مشهور مارکیټ کې د تیرې سه شنبې یا نهې په ورځ ډزې وشوې.
د عراق سنی مسلمانانو مشر د اتوار په ورځ په موسل کې د 11 صدۍ مشهور جماعت النوري بیا جوړولو بنیادي خوده دي. په موسل کې د داعش وسلوالو عراقي ځواکونو ترمنځ دغه جماعت په بده توګه غیزمنه شوی. د دستوري په وخت د ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو چارواکي هم موجود وو. متحده عرب اماراتو د جماعت جوړولو لپاره 500 ملیون ډالر اتیا ورکړي.
د امریکا د حکومت څلورمه برخه خای د جمعې په ورځ د شپې 12 بجې وټړل شي کچې رسپینه مانی او وکیلان د بودیجې د نویو لګښتونو د پلان په اړه سره موافقه ته ورسیږي. د لګښتونو په دې پلان کې یو خبره ده هم چې آیا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا له مکسیکو سره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په مخه د دیوال جوړېدو لپاره پیسې ورکړل شي او کنه. ټرمپ غواړي چې دغه دیوال د جوړېدو لپاره چې کابو 40 بلیونه ډالر لګښت پرې راځي 15 بلیونه لومړنۍ برخه پیسې یا ډاون پیمنټ غواړي، خو ډیموکراټانو د پولي د امنیت لپاره یو اشاریه شپږ بلیونه ډالر منلي چې په هغو کې د دیوال یادونه هم نه ده شوې.
د کینیډا خارجه وزارت اوتاوا کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې چین د کینیډا سفیر له د کینیډا دویم قیدی سره هم د ملاقات اجازه ورکړې. چین د کینیډا د دغه کسانو ته په قید کې ساتلو وجه تر اوسه نه ده ښودلې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدرمن اوریدونکو تاسو وی او وی ډیبی ته واګیاسي لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ نن د ګول یا دوشنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې د سولې په اړه مخامخ خبرې کیږي. د سولې اړوند په دغه 15 اړخیزه ناسته کې د امریکا متحده ایالاتو او طالب استازو سربیره د سعودي عربستان، اماراتو او پاکستان استازي هم ګډون کوي او په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایه ریاست ویان ویلي چې دغه خبرو ته له کابل څخه هم یو 12 کسیز پلاوی ورغلی دی. له کابل پرې د ډیوی خبریال حقمل روان د راپور استولې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمن نن د دوشنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې مخامخ ناسته پیل شوه. په اماراتو کې د سولې په تړاو په دې جوړه شوې غونډه کې په قطر کې د طالبانو، د سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو او د پاکستان نمائندګانو هم ګډون وکړ. د افغانستان د سولې علي شورا ویان احسان تهیری له امریکا غږ ډیوی سره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ خبرو اترو په تړه وویل چې په دې ناسته کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره زمينه برابرېږي.
نننۍ غونډه چې امریکا او طالبان د امارات او عربستان او پاکستان مشترکاً چې مجلس لري، هغه د افغانستان د سولې مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ زمینه سازی مجلس ته بررسی او بحث کوي. دې باندې چې څنګه وکولای شو دا مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. او غونډه چې نن پیل شوې د اماراتو کې دا لومړی او آخري غونډه هم نه ده. داسې مجلسونه پرون هم و، نن هم ده او ادامه هم شاید ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو.
سره له دې چې د سولې د خبرو په تړاو په متحده عربی اماراتو کې د جوړې شوې غونډې پایلې لا نه دي څرګندې، خو د سولې علي شورا ویان احسان تهیری زیاته کړه دا مهال پاکستان د افغانستان د سولې د همکارۍ لپاره عملی ګامونه پورته کړي او په وینا یې د سولې علي شورا د اسلام آباد له دې اقدام هرکلی کوي.
هغه چې پاکستان اوس عملی ګام اوچت کړی د همکارۍ لپاره، موږ هغه هرکلی کوو او امیدوار یو چې ډېر ګامونه باید اوچت شي تر څو افغانستان ته سولې مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. او موږ هیله من یو پاکستان نور عملی ګامونه هم اوچت کړي، او موږ امیدوار یو چې داسې مجلسونه ډېر وشي. او مهم موضوع دا ده چې دوی باید هر بحث چې کوي هغه د افغانستان د سولې مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره مستقیم مذاکرات پیلېدل.
د طالبانو د دور چرواکی سید اکبر اغا وای په اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په پیل شوې ناسته کې به له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر موضوع، د بندیانو د ازادېدو او د اوربند پر مسایلو بحث او خبرې کیږي.
ټول د مخه د خارجانو په ټول باندې توافق کول، کچیر په دې کې د دې خبرې کامیاب شولې بیا به وروسته ما فکر باندې د دوی نوې خبرې دي چې هغه بجانو په سر باندې خبره ده او د اوربند خبره ده. البته چې د خلیزات سره دوی هغه استی خبره کوي چې هغه د خارجانو په ټول باندې توافق راتل، دغه خبره ده ما فکر باندې چې دا د پاکستان وجود او د سعودي وجود دا په دې دلالت کوي چې خلیزات به خپل کوشش ډیر وکړي چې په طالبانو باندې زور راولي چې دلته د امریکایانو یو اډاو دوی اډې دلې پاتې شي. اما لیکن زه فکر نه کوم چې طالبان دې توافق وکړي.
د د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دسمبر په دویمه نیټه د سیمې هیوادونو ته خپل دریم سفر پیل کړی او تر دې دمه د پاکستان، افغانستان، روسیې، ترکمنستان، ازربایجان هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو بحثونه او خبرې کړې او دا لړۍ به د دسمبر تر شلمې نیټې دوام ولري. زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې د خبرو مثبتو پایلو ته هیله ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله راتلونکې ده او د دې هیواد د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې به په جګړه کې د ښکېلو دواړو خواوو طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې بشپړېږي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
عربی هیواد متحده عرب امارات کې چې دا وخت کمې خبرې تر روانې وي، پکې افغانستان حکومت او طالبان او پاکستان او سعودي عرب او امریکا چارواکي هم ګډون کوي، نو د دغه چې کم نوې عمل شروع شوی ری، آیا د دې بس نتیجې روزي او کنه؟ زیاتره څېړونکي په دې نظر دي چې اوس په افغانستان کې دا امید پیدا شوی ری چې خبرې امن اڑخت لاڑی شی. د وی او ای ڈیوا خبریال ارشد حسین په سیمه کې د رحیم الله یوسفزی او د افغان سیډون کی طاهر خان سره خبرې ترې کړي او رپورټ په تیار کړي او ری دوته تاسو پام را ګرځو.
افغانستان کې د امن او پخلاینې په اړه د افغان طالبانو استازي د ګل پرواز متحده عرب اماراتو کې د امریکا د ځانګړي نمائنده زلمی خلیلزاد سره لیدکاته کوي. افغان طالبانو په یو بیان کې ویلي چې ډلې د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او د پاکستان د استازو په ګډون د امریکا سره نن جرګه کیږي. ولې په دې خبرو کې د افغان دولت کوم استازي شامل نه دي؟ د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلی چې هغه د نړیوالې رورولې په همکارۍ افغانستان کې د پخلاینې او د امن د ټینګښت لپاره پوره زم دی او افغانستان د لیدنه د پاکستان لخوا د افغان امن عمل په لړ کې لومړی عملی ګام ګرځوي. دا د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان طالبانو د استازو ترمنځ درېمه لیدنه ده. د دې نه مخکې دوی په قطر کې دوه واري لیدلې دي. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټویټر یو پیغام کې پخلی کړی چې په قطر کې د افغان طالبانو استازي با په دې خبرو کې برخه اخلي. نړیوال مطبوعات د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان احسن طاهری د قول لیکي په دې ملاقات نظر دی او د دې مرام د امن پروسې د پیل کولو او مخ په وړاندې بوتلو لپاره ایجنډا ټاکل دی. د افغانستان په چارو نظر لرونکي سینیر صحافي رحیم الله یوسفزی ډیوه ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د خبرو څخه د افغانستان د کشالې د هواري هلې پیدا شوي، ځکه چې په دې خبرو کې هغه ټول هیوادونه ګډون کوي څوک چې د افغان دولت او طالبانو سره اړیکې لري.
ما په خپل منډه یو منظم طریقه باندې کار روان دي او مخکې خدا غونډې کېدلې طالبانو او د امریکایانو په قطر کې، په متحده عرب اماراتو کې کیږي. نو لکه متحده عرب امارات، سعودی عرب، پاکستان، طالبان، امریکایان دی اوس دا خبرې به کوي. امریکایان کوشش کوي چې افغانستان حکومت هم په دې خبرو اترو کې شامل شي. طالبان فعلا دا خبره نه مني. هغه دا وایي چې موږ د امریکایانو سره چې کوم خبره کوو دې لپاره چې امریکا فیصله کولی شي چې خارجي ځواکونه به کله د افغانستان نه وځي. دا هغې دا غوښتنه ده. اوس د هغې دپاره به اوس څه فیصلې کېږي. د هغې نه پس ممکن ده چې طالبان د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته کښېني، خو دې کې به وخت لګي.
مطبوعات وایي د دې خبرو داسې ښکاري چې له طالبانو سره د سولې د هڅو لمن په پراخېدو ده. دا ځل د روانو خبرو په لړۍ کې داسې دوه هیوادونه پاکستان او سعودي عربستان ګډون کوي چې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت پیژنده. افغان طالبان دریز لري چې د افغانستان په خاوره د غیر ملکی ځواکونو شتونوالی د هیواد د امن په لاره کې لوی لوی خند دی. خدای هم منلی چې هغوی د کابل حکومت د منلو آئین کې د بدلونونو او د ښځو د حقونو په چارو خبرې کولی شي. اسلام آباد کې سینیر صحافی او د افغانستان د چارو شنونکي طاهر خان ډیو ریډیو سره په دې لیدنه خپله تبصره کې وایي د افغانستان د کشالې د هواري دا خبرې به دومره اسانې نه وي که څه هم دا په رسمي ډول پیل شي،
لیکن که اراده وي او نرمي وي په خپل نظر او په خپل موقف کې د یو بل خبره اوریدل وي او بیا زر تر زره په هغې باندې پرمختګ کو. ځینې مسلې داسې دي چې هغه دونه مشکل نه دي. د دفتر خلاصېدل چې په قطر کې دي زما په نظر باندې هغه څومره لویه مسله نه ده چې د هغې په بنیاد هغې نه د انکار وشي. سیاسي دفتر دی، یو ایډرس طالبانو له پکار دی چې هغې وي. که طالبان غواړي چې د هغې ځینې مشران دې خوشي شي نو طالب له پکار دي چې هغې سره بندیان وي هغه دې خوشي کړي، او د لوی مقصد لپاره که اعتماد سازي د دې په بنیاد باندې کېږي دا خبره ده. که طالبان غواړي چې د هغې مشران دې د ملګرو ملتونو دغه بندیزونو د فهرست نه لرې کړي شي نو زما خیال په دې باندې غور پکار ده او دا کار پکار دی، ځکه چې یو ګام دی هم افغان مشران پخواني ځینې طالبان هغه هغې نه بندیزونو لرې کړي شوي دي، نو امکانات به ضرور پیدا کېږي د پیشرفتو د کامیابۍ.
سیړونکي وایي که هم دا لیدنې په لومړي پړاو کې دي خو که دواړه خواوې د یو بل په غوښتنو منلو سلا شول نو کیدی شي چې دا عمل ځینې ګټورې پایلې ولري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
I'm gonna tell you how it works.
Ka mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm gonna tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
نو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې وړاندې په راپورونو کې مو اوریدل، د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن د ګول یا دوشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د سولې په اړه مخامخ خبرې پیلېږي. د سولې اړوند په دغه پنځه اړخیزه ناسته کې د امریکا متحده ایالاتو طالب استازو سربیره د سعودي عربستان، اماراتو او پاکستان استازي هم ګډون کوي. له کابل څخه هم یو پلاوی ورغلی. تر دې مخکې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد دوه ځله له وسلوالو طالبانو سره لیدلی او خبرې کړي دي. دا چې عام افغانان په دې اړه څه نظر لري، په پېښور کې د ډیوي خبریال داود جبارخیل له یو شمېر افغانانو سره غږیدلی.
طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ چې د صلح کم مذاکرات کیږي، په دې حق له پېښور کې یو شمېر افغانان وایس اپ امریکا ډیوا رادیو ته وایي چې دغه مذاکراتو نه موږ ډیر زیات خوشحاله یو او ډیر زیات تمې او امیدونه لرو. پاکستان چې د افغانستان د مذاکراتو لپاره کمې هلې ځلې شروع کړي، موږ د دوی څخه هم ډیر زیات خوشحاله یو. په دې حق له یو شمېر افغانانو سره خبرې کړي.
په نن وختونو کې د دغسې خبرو کولو په اساس باندې اکثر افغانان، خاصتاً هغه افغانان چې په داخل د افغانستان کې جواب هر ملکونو کې دي، ټول سره چې تقریبا موږ شاگردان دی او دوسره په تماس کې ټول په همدغه امید او ارزو باندې دي چې تقریبا دغه څلوېښت کلن جګړه، دغه څلوېښت کلن دغه بد حالت زموږ اساس په افغانستان کې تیریږي، د دغې ته دغه د اخرنۍ پای ټکی شي او دا به یوازې او یوازې دغه د امریکې په اساس باندې وکیږي. ځکه چې نن وختونو کې امریکا غواړي چې دوی وغواړي چې په واقعي ډول باندې دوی په دغه خبرو کې رښتینی اوسېږي، نو سوله به راشي. او که چېرته دوی رښتینی نه اوسېږي، هیڅ وختونو کې طالبان هم دا نشي ازمولی چې هغوی دې خپله دغه اتلس کلنه یا تقریبا څلوېښت کلنه مبارزه ده د همدغه نظام د جوړولو په خاطر باندې هغه دې بېځایه کړي.
پاکستان په دې وروستیو کې ډېرې زیاتې هلې ځلې شروع کړي د افغانستان د صلح په باره کې، چې د پاکستاني افغانان خوشبینه دي،
ډېر زیات خوشبینه دي. تقریبا د یو څو موده وړاندې په مطبوعاتو په رسنیو کې دا خبرونه هم خپرېدل چې د پاکستان د افغانستان حالات سره ډېر ترنګن غوندې وو، بد حالت نه وو، خو لیکن نن وختونو کې دغه تلل او راتللو او د دوی د خبرو په اساس باندې افغانان دغه حالت ته دومره خوشبینه دي چې دغه دواړه زموږ هم اسلامي ندی گوانڈی اور ندی ہواد ندی دبی ترمن کلچر او کلچر مشترک دی. نو کچیر تا پدغه کی د پاکستان په واقعي د ول باندې دغه هم کړیو کنه دا ان شاء الله ټول افغان ته من لوړ وی یو د سولې فضا به من تشو ضرور ولې فضا به من
نو می عبد الواحد دی او د پاکستان د حکومت ته هم مننه کوو چې دا د سولې په اړه کې چې کوم خبر روان دي دوی به کوشش کړي او بل سولې هر خشه ده په ملک کې چې سولې نه ویل کا په بدن کې چې د ویني رګونه نه وی داسې نلری او مون باید د صلح لپاره خپل خوشحالي وکړو، حالې ذلي وکړو چې په تن کې مسول راشي.
مکه تم امیدونه تلری
او تم امید. امیدونه تینا دو او باید دا صلح وشي زکه په وطن کې باید نور جنگونه ختم شي موږ باید گاونډي او نور ملګرو ملتونو سره سیال
نو مسلمان ده
سلمان دا نن چې کوم مذاکرات کیږي د صلح مبارکه
ده د خوشحالي خبره ده زمون گاونډي هیواد پاکستان زمون د بار د صلح او د روغي خلې زلې کوي دا سړونه زمون ورور دي که حکومت ده هغه هم زمون ورونه دي او بغیر د حکومت نه وطن او د هیواد یو نظام چلول ډیر ناممکن کار ده طالبان نه هم زمون ورونه دي الله رب العالمین دې وکړي چې د دوه درمن صلح راشي او موږ خوشاله یو
پر طالبان یعنی صلح په صلح کې زه په دې باندې امیدوار یم
نو څنګه غنی تاسو وایئ چې صلح په صلح به صلح راشي
ان شاء الله حتما لازما یعنی د تدانه د جنگ چې کله شوی دا نو دا خبره په ډاګه او واضحه خبره ده ټول دنیا ته بلکې د معلوماتو چې امریکا اوري
داود چبارخیل وایس اف امریکا ډیو رادیو پېښور
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی
د پاکستان مطبوعات وایي چې د پاکستان حکومت نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف ته خپل هغه د درو کالو معاشي پلان ورکړی دی چې څنګه طریقې سره به دوی خپل معیشت چلوي. پاکستان غواړي چې د آی ایم ایف نه قرضه واخلي. په دې اړه باندې را سره رپورټ شریکوي د وی او ای ډیو خبریال الیاس خان.
پاکستان پر رسمی طور نړیوال مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نہ د قرض یا پور اغستو د پاره د خپل معاشی او مالیاتی پالیسو یو خاکہ اڑان دکڑے دا د ڈان اخبار دا یو رپورٹ تر مخه د خزانه وزارت لخوا آئی ایم ایف ته اڑان دکڑے شی وی اقتصادی او مالیاتی پالیسی یاداش کی مالیاتی خسارہ یا فسکل ڈیفیسٹ راتلون کی دریو کالو کے تر د کل مجموعی آمدن یا جی ڈی پی سلور فیصدی تا راکمولو تجویز ورکڑے شوی دے ندی اقتصادی خاکے دلان دے پاکستان با پراتلون کی دریو کالو د توانائی سانگ کے اصلاحات او د بجلی او گیس بلونا صرف فیصدی وصولیانی یقینی کوي. همدغه رنگ د بجلی سانگ کے گردشی قرضے د صارفینو نا صرف فیصدی وصولی ممکنه کولو او د آمدن زیاتولو سره سره خپل خرچو کی کمی راوستلو او بیماری حکومتی ادارے خی کولو تجاویز هم ورکړی شوی دی. د ذرایعو په وینا آئی ایم ایف خپل پروگرام کے آمدن زیاتولو د پاره ټیکس اصلاحات او د کر کیلی او د ځمکو اغستو لین دین کاروبار د ټیکس جال دلان دی راوستلو شرط هم لګولې دي. ډیو ریډیو چې اقتصاد پوه او سینیئر جرنالیست زیشان حیدر نه پوښتل چې د حکومت لخوا دا رقم د خواهشاتو نه ډک هدفونه ځان ته ایښودل به دوی لپاره ممکن نه وي چې حاصل یې کړي. نو هغه وایي حکومت د آئی ایم ایف نه قرض ترلاسه کولو د پاره اکثر له دا رقم د خواهشاتو نه ډک هدفونه اږدي. خو دا به کتل وي چې په دا رقم سختو اقداماتو باندې د عام ولس لخوا عکس العمل هم راتلی شي او اکثر له بیا حکومتونه د دا رقم ګامونو نه رستو شي او آئی ایم ایف دې لړ کې بیا شرطونه نرم هم کړي. د اوی چې موجوده حکومت آئی ایم ایف سره چې کومې ژمنې کړي دي نو دا به یو ډیر لوی چیلنج وي. ولې چې حکومت په سیاسي توګه او خاص کر پارلیمان کې پیوسو وټونو ولاړ دی. خو مثبته خبره دا ده چې دوی ته د ادارو ملاتړ حاصل دی نو دا فائده به دوی ته وي. خو سیاسي او د اولس لخوا به ضرور د فشار د لاندې وي. خو بل خوا سیډنکار او د ډان ورځپاڼې سینیئر جرنالیسټ خلیق کیانی ګڼي شدا هدفونه د خواهشاتو نه ډک نه بلکې د ډیر وخت راهسه د زنډ ښکار هدفونه دي کوم چې تیر حکومتونو هم ځان ته ایښو دي. خو د مخالف ګوندونو د سخت اپوزیشن او د سیاسي مجبوریانو د لوجې پر ځای نه کړی شول. خلیق کیانی زیاته کړه چې د کر کیلی او ځمکو لین دین باندې ټیکس په تیر این ایف سی ایوارډ کې هم شامل دی. همدغه رنګ پبلک سیکټر انټرپرایزز یا حکومتي کاروباري ادارې ټیکول آمدن زیاتول حکومتي خرچو کې کمی راوستل د ملکی اقتصاد د پاره ډیر ضروری دی. د اوی چې زما په خیال نه دی چې په دې خبرو به مخالف ګوندونه سه اختلاف ولري. البته حکومت د دې هر څه بوج په عام اولس اچولو نه ډډه کول پکار دی، ولی چې بیا به د عوامو سره سره مخالف ګوندونه هم په حکومت فشار اچوي. د خزانه وزارت چارواکو تر مخه د آی ایم ایف ډله به د کرسمس چوټیانو نه وروسته د پاکستان د تجاویز دوی ته واپس کړي او وروسته به د آی ایم ایف لخوا وړاندې کړی شوي تجویزونو او شرایطو باندې خبرې اترې دوباره پیل شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وی او ای ڈیوا دا خبرونه لا روان دي. یو ځل مبیا په امرا ګرځو د اهم خبرونو سره ټکو ته.
د امریکا وسوالو طالبانو ترمنځ نن د ګولیا دوشنبه پورست متحده عربی اماراتو کې د سولې په اړه مخامخ خبرې کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان احسان طاهری وای
نن نه غونډه چې امریکا او طالبان او امارات او عربستان او پاکستان مشترکاً چې مجلس لري زمينه سازي مجلس ته.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د ایران پولو ته نږدې د بلوچستان د کچ په سیمو کې د بلوچ وسلوالو ډلو په ضد په لویه کچه پوځي عملیات پیل کړي دي چې پکې جنگي هلیکاپټر هم برخه اخلي.
سیمه ییز چارواکي وایي چې دا ډېر د لوړې کچې عملیات دي. په ډېر زیات شمېر باندې امنیت خوندي ساتونکي په دې کې برخه وال دي.
او د پاکستان د میډیا بیلابیلو ادارو نه د خبریالانو د وستل کېدو لړۍ نوره چټکه شوې او د دې پر ضد نن په پیښور کې خبریالانو سخت احتجاج کړی او د پاکستان د سترې محکمې څخه غوښتي چې د ژورنالیستانو د روان معاشي قتل عام مخه دې ونیسي.
مخکې خو بیا هم له داسې وه چې څه صحافت و، اوس خو پیسې ګټلې څومره پیسې ګټي هغه چې که د میاشتې کروڑ روپۍ ګټي نو که په کروڑو کې شل لک روپۍ کمیږي او هغه بیا د دې کارکون صحافیانو نه چې کوم دی هغه وباسي.
اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته.
د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن د ګول یا دوشنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې د سولې په اړه مخامخ خبرې کیږي. د سولې اړوند په دغه پنځه اړخیزه ناسته کې د امریکا متحده ایالاتو او طالب استازو سربیره د سعودي عربستان، اماراتو او پاکستان استازي هم ګډون کوي. وسلوالو طالبانو هم په یو بیان کې ویلي چې په دغو خبرو کې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازي ګډون کوي.
د پاکستان امنیتی ځواکونو د ایران پولیس ته خواته د بلوچستان په کچ سیمو کې د بلوچ وسلوالو ډلو په ضد په لویه کچه فوځي عملیات پیل کړي دي. دا فوځي عملیات د تیرې جمعې په ورځ په تربت کې د پاکستان په پوځ د هغه برید وروسته پیل شوی دی چې پکې شپږ عسکر وژل شوي او د دغې ذمواري د بلوچستان درې وسلوالو ډلو قبوله کړې وه.
د پاکستان د میډیا بیلابیلو ادارو نه د خبریالانو د وستل کېدو لړۍ نوره چټکه شوې او د دې پر ضد نن په پیښور کې خبریالانو سخت احتجاج کړی. لاروونکوونکو د پاکستان د سترې محکمې څخه غوښتي چې د ژورنالیستانو د روان معاشي قتل عام مخه دې ونیسي.
د پاکستان حکومت په سویلي وزیرستان کې په سلورم پړاو کې د شمارل شوو متاثره کورونو سروې بیرته په ځای کړې ده. دغه سروې د روان کال په اول کې د رسمیل خان کمیشنر منسوخه کړې وه.
سعودي عربستان د امریکا د سنت د هغې وروستۍ مسودې په اړه غبرګون ښودلی چې ویلي وو د امریکا پوځ به د جمال خاشقچي د وژل کېدو له امله د یمن په کورنۍ جګړه کې د دغه هیواد ملاتړ نه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي د سعودي حکومت د امریکا د سنا وروستۍ ګام چې د بې بنسټه تورونو له امله پورته شوی غندي او په خپلو کورنیو چارو کې دغه سپینسترګې لاسوهنه ردوي. دغه بیان د سعودي د خبري رسنیو لخوا خپور شوی دی. ریاض خبرداری ورکړی چې دوی به د واکمنو هیڅ ډول بې احترامي ونه زغمي او جاتوي کوي چې د امریکا د سنا لخوا دغه ډول دریس ټولو هغو ته ډیر غلط پیغام رسوي چې غواړي د امریکا او سعودي اړیکې خراب شي.
د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د سینیټ لخوا هغه نوې رپورټ شایع کړی دی چې پکې سرګندونې شوې دي چې روس څنګه د سماجي ویبپاڼو د لارې په کال 2009 کې د صدر ډونالډ ټرمپ په منتخب کولو کې هڅې کړې دي او بیا په کال 2013 کې دغه هڅې پراخه ساتلې.
د سودان ولسمشر د عربي نړۍ لومړنی مشر شو چې په سوریا کې د اتکلنې جګړې وروسته دغه هیواد ته ورشي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اتوار یکشنبې په ورځ په هوایي ډګر کې د عمر البشیر خرغلاس وکړ. اکثر عربي هیوادونو د سوریې پلازمینې دمشق کې خپل سفارتونه تړلي وو او پر اساس یې نیوکې کولې چې د مخالفینو سره په خبرو کې پاتې راغلی او له ډېر پوځي ځواک څخه کار اخلي.
په هندوستان کې د ډیلی لوی عدالت د هندوستان یو زوړ سیاستدان سجن کومار ته د عمر کې سزا پځې ساتلې ده. په کال 2014 کې د سیکانو خلاف فسادونو کې برخه اخیستې وه او په دغه فسادونو کې د هغه وخت وزیر اعظم اندرا ګاندي هم وژل شوی وه.
د امریکا د حکومت څلورمه برخه ښایي د جمعې په ورځ د شپې 12 بجې وتړل شي که چیرې سپینه ماڼۍ او وکیلان د بودیجې د نویو لګښتونو د پلان په اړه سره موافقې ته ونه رسیږي. د لګښتونو په دې پلان کې یوه خبره دا هم ده چې آیا د ولسمشر ټرمپ لخوا له مکسیکو سره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په موخه د دیوال جوړېدو لپاره پیسې ورکړل شي او که نه. ټرمپ غواړي چې د دغه دیوال د جوړېدو لپاره چې کابو $40 بلین لګښت پرې راځي 15 بلین لومړنۍ برخه پیسې غواړي، خو ډیموکراټانو د پولې د امنیت لپاره 1.6 بلین ډالر منلي چې په هغو کې د دیوال یادونه هم نه ده شوې.
د کنیډا خارجه وزارت اوتاو کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې چین د کنیډا سفیر له د کنیډا دویم قیدی سره د ملاقات اجازه ورکړې ده. چین د کنیډا د دغه کسانو په قید کې ساتلو وجه تر اوسه نه ده ښودلې.
او د مکسیکو نوی ولسمشر د سوداګرو څخه غوښتي دي چې د میا په نامه د هغه اورګاډي د پټلۍ په برخه کې د پانګونه وکړي له کوم سره چې مسافر کولی شي لرغونو ځایونو او د سیلګرۍ مشهورو ځایونو ته ځان ورسوي. ولسمشر انډریس مانوئل لوپز ویلي د دغې پروژې لپاره له دوی سره په بودجه کې 296 میلیونه ډالر شته او له دې سره به په لکونو خلکو ته دندې هم ترلاسه شي، خو هغه زیاته کړه چې د دې پروژې لپاره له 741 څخه 890 میلیونو نورو ډالرو ته ارتیاده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبریالانو د احتجاجونو په اړه باندې او د سویلي وزیرستان کې چې کومه سروې د سلورم پړاو منسوخه کړ شوې وه هغه اوس بیا پځې کړې شوې را او دغه شان نور د پاکستان د سیاست په اړه باندې هم رپورټونه لرو، خو اوس مو پام راګرځو په بلوچستان کې د ایران پولي خوا ته د بلوس وسلوارو ډلو په ضد باندې د پاکستان فوج په لویه کچه باندې فوجي عملیات پیل کړي دي. حمید سمسور پر رپورټ راکوي.
د راغلو راپورونو لمخه دغه عملیات د ایران وسردی پولی تنزدی د زیلا کیچ د تگران او د زامران په بیلابیلو سیمو کې لتیری ورزی زخه روان دي. سرچینی وی چې ګڼ شمیر امنیت خوندي ساتونکي جنگي هلیکاپټر هم په دغه عملیاتو کې برخه اخلي او امنیت خوندي ساتونکي د دغه سیمې ټولي خارجي او داخلي لارې تړلې دي. سیمه ییز چارواکي وی چې دا ډیر دلوړی کچ عملیات دي. په ډیر زیات شمیر باندې امنیت خوندي ساتونکي په دې کې برخه وال دي. سیمیز خلکو هم وویل چې دوی په ډیر زیات شمیر باندې د امنیت خوندي ساتونکو قافلې ولیدلې چې دغې سیمې ته روانې وې. سیمیز خلک وایي چې په دغه سیمه کې ګڼ شمیر د دغې سیمې ځوانان نیولي دي او له دوی څخه د تیرې جمعې په ورځ پر ملیشه قواو باندې چې کوم برید سوی وو د هغه په هکله باندې له دوی څخه پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې د وژنې او د ژوبل کېدو راپورونه لا نه دي ورکول شوي. دا عملیات حکومت لاغه ورسته کوي کله چې تیره جمعه د زیلکیچ د تربت د بلیدې په سیمه کې پر امنیت خوندي ساتونکو برید وسو چې په نتیجه کې شپږ د ملیشه قواو عسکر وژل شوي وو او د یوه کپټن په شمول څوارلس ټپیان شوي هم وو. د دغې پیښې مسؤلیت د حکومت له لورې لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمانونو بیلی بیلب او بلوچ ریپبلیکن ګارډ په سر اخیستی وو. دوی دا کړی وله چې دا د دوی ګډ عملیات وو. د تیر جمعې په دغه ورځ باندې د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله باندې د پاکستان ملیشه قواو ګزمې کولې چې د ایران له لورې وسلوالو پر دوی باندې برید وکړي. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوغو وسلوالو شمیره و دیر ستنز دیولا او په ځوابي برید کې څلور وسلوال وژل سوي هم دي. د دغې پیښې په ضد باندې اسلام آباد له ایران حکومت څخه احتجاج هم کړی دی او ویلي دي چې د ایران له لورې پر پاکستان باندې بریدونه دي ودرول سي او د وسلوالو په ضد دي عملیات وکړي. تیره میاشت په نومبر کې د ایران د سیستان بلوچستان د میرجاوې په سیمه کې د ایران څوارلس سرحدي عسکر تښتول سوي وو چې په دوی کې د استخباراتو عالي رتبه مامورین هم شامل وو. په دوی کې تر اوسه پورې 15 راخوشي کړل سوي دي خو نور لا بی درکه دي. ایران حکومت تور لګولی وو چې دا وسلوال د پاکستان په لوري تللي دي خو اسلام آباد و دوی ته ډاډ ورکړی وو چې دوی به د وسلوالو په ضد باندې ارومرو عملیات کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویژن، کوټا.
پیښور ته د پاکستان د میډیا بیلابیلو ادارونو د خبریالانو د وستل کېدو لړۍ نوره چټکه شوې ده او د دې پر ضد نن په پیښور کې خبریالانو سخت احتجاج کړی. لرونکوونکو د پاکستان د سترې محکمې څخه غوښتي چې د ژورنالستانو د روان معاشي قتل عام مخه دی ونیسي. زموږ د ډیوی خبریال مدثر شاه پرې دا راپور چمتو کړی.
پیښور کې خبریالان یو ځل بیا د پریس کلب بهر را جمع شوي او احتجاج یې کولو چې نږدې ورځو کې پاکستان کې د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو نه تر 600 پورې کارکنان ویستل شوي او بیروزګاره کړی شوي دي چې پکې پیښور کې هم د سلو نه زیات کارکنان دي او دې کې بیا تر 70 پورې خبریالان هم شامل دي. د احتجاجي مظاهرې په وخت یې ویل د فوزي دیکتاتوري وختونو کې هم صحافیانو سره دومره بې انصافي نه و شوی کومه چې موجوده جمهوریت وخت کې روانه ده. او د پیښور پریس کلب عمومي سکرتر شعبودین خان په دغه محل ډیوه توای صحافت د واکدارانو او اولس ترمنځ د پول کردار تر سره کوي او د بشري حقوقو او جمهوریت د ود لوی سبب وي. خو موجوده وختونو کې پاکستان کې مطبوعاتو د یو سند شکل اغسته دي او نه یوازې حکومت بلکې د مطبوعاتي ادارو مالکان هم په دې سوچ نه کوي چې آزاد صحافت د یو هیواد د پرمختګ تر ټولو لوی ضمانت دی.
مخکې چې کم حالات او داغي په ځای باندې نن خو حالات بالکل دې ته راغلي دي چې مخکې خو بیا هم له څه داسې وه چې څه صحافت او څه د خیر ښېګړې خبره وه مالکانانو هم دا سوچ کا. اوس خو لکه څنګه چې مونږ که په پیښور کې والو چې په حیات آباد انډسټری سټیټ کې یوه کارخانه ده نو همدغه شان چې کوم دی نو زمونږ د میډیا مالکانو د صحافت نه همدغه شی جوړ کړی دی. پیسې ګټلې څومره پیسې ګټي هغه چې که د میاشتې کروڑ روپۍ ګټي نو که په کروڑو کې 100,000 روپۍ کمیږي نو 100,000 روپۍ چې کوم دی نو هغه نقصان حسابوي او هغه بیا د دې کارکون صحافیانو نه چې کوم دی هغه وباسي.
او د نه یوازې د مطبوعاتي ادارو د مالکانو نه بلکې د حکومت نه هم غوښتنه کوله چې د خبریالانو ستونزې دی واوري په ګډه سره کینی او د مسلې حل دی ولټي. او د خیبر یونین اف جرنلست صدر سیف الاسلام سیفی وای 13 میاشت صوبایي اسمبلی د خبریالانو حق یو متفقه پریکړه لیک منظور کړو خو د بدغبرغه حکومت پاغه عمل نه دی کړی. نو ځکه نن موږ د اسمبلی نه بهر راووتو او د اسمبلی نه بایکاټ په تر هغه جاری وي تر سوچ زمونږ وستل شوی ملګری بیا په خپل عہدو نوی بحال شي.
اوس موږ نن دا اعلان وکړو چې کچری صوبایي حکومت هغه قرارداد چې کم د صافیانو په حق کې منظور شوی وایي کې دا مطالبه شوی و چې صافیان دې مزید برطرف نه کړی شي او کم برطرف صافیان برطرف کړی شوی دي هغه دې بحال کړي. نو مونږ نن بیا د خپل مطالبه کوو چې حکومت دې په دې عمل درآمد یقیني کړي. ګینه مونږ به د حکومت خلاف هم احتجاج کوو او هغه احتجاج نن شروعات مونږ وکړو. صوبایي اسمبلی نن د ټولو ورځې بایکاټ صافیان وکړو او الته چې د اپوزیشن او صوبایي وزیر اطلاعات هم په دې حق باندې یکجهته اظهار کړی دی صافیانو سره
او غوښتنه وکړه چې د مطبوعاتي ادارو د اشتهاراتو څنګه کې حکومت ته کمی پیسې پاتې دي هغه دې باید زر تر زره ورکړي. خو بلخوا د حکومت دریځ دی چې د پاکستان منډهای کې د مطبوعاتو لپاره د اشتهاراتو مت کې د 300 تر 1,400 روپو گنجائش ته خو مطبوعاتي ډېرې ادارې بغیر د دغه حقیقت جاج اخستونه پرانستل شوې او حکومت لپاره اوس ممکنه نه ده چې هرې ادارې سره مالکو مکو کی. خو ناکه دانوای د تیر حکومت وختونو کې مدني ټولنې کمزورې کړې شوې بیا د جمهوریت سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو هڅې وشوې او اوس په یوه او بل طریقه د مطبوعاتو لارې نیول کیږي کم بچ د هیواد د جمهوریت لپاره څه خبره نه وي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ګران اوریدونکو، د روان کال په اوله کې د ډیر اسماعیل خان کمشنر د سویلي وزیرستان د ویجاړ شو کورونو د د سروي لپاره سلورم پړاو کې چې کم کور نشمارل شو دغه سروي منسوخه کړي و خو نن پټان کې د زی مشرانو سره د یو جرګي ورستو دغه سلورم سروي بیا په ذکر شوی دا نور تفصیل په عدنان بیٹھنی په دې رپورت کې راکوي
د جنوبی وزیرستان ځای انتظامیه په سیمه کې د ویجاړ شو کورونو د تیر کلو درول شوی سروي بیا په ځای کړي په جنوبی وزیرستان کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله د وران شوي کورونو سروې پیل کړی شوی وو او تیر کال بیا په څلورم پړاو کې دا سروې ودرول شوی وه په قبایلي سیمه کې د آفتونو په وخت د انتظام برابرولو ادارې ایف ډی ایم ایش بیرو تر مخه په سیمه کې په ترسره شوي سروې کې معلومه شوې وه چې یوازې په جنوبی وزیرستان کې نږدې تر 50 زره نه زیات کورونه بیخي ویجاړ شوي او ځینې پکې نیم وران شوي دي د انتظامیه چارواکو په خبره په دغه شمېره کې نږدې 28 زره کورنۍ پخلی شوی وو او اغېزمنو کورنۍ ته مالي مرستې ورکړی شوي او ځینو ته ورکړل کېږي د روان کال په سر کې د ډېره اسماعیل خان ډیویژن د کمیشنر دفتر څخه په جاري شوي یو اعلامیه کې د جنوبی وزیرستان د ویجاړ شوو کورونو سروې ځنډول شوی وه او ویل شوي وو چې په سروې کې دوران شو کورونو څخه زیات کورونه شمارل کړی شوی دي د دوران دوی په سلرم پړاو کې نږدې تر 2 زره نه زیاتو کورونو سروې ودرول فلیفه خو نن په ټانګ سیمه کې د جنوبی وزیرستان مرستیال کمیشنر یا ډی سی یا اخونزاده د قبایلي جرګې ته حال تیرولو پر مهال دغه سروې بیا په ځای کولو اعلان کړی او ویلي دغه دوران چې کومې سروې شوې دي هغه ته به ټول مراحت ترلاسه کیږي
په دې فیس 4 سروې کې او د فیس 3 سټیج 2 سروې وال هغه چې کوم فارمونه بند وو کوم پروسس پر بند وو او د فیس 4 والا چې کوم کینسل شوی وو هغه مونږ به حکومت بحال کړل اوس په مونږ کار شروع کړل په فیس 3 باندې سټیج 2 باندې او په فیس 4 باندې ان شاء الله امید درو غوړې چې دا هغه چې کوم ډو پروسس دی او پوره شي اپروول راشي او مونږ په د زر تر زر خلکو ته چې کوم متاثرین دي هغه ته چکونه ورکو چې کله مونږ چکونه ورکو ان شاء الله ورځ به زموږ د کامیابی ورځ وي نن
د د جنوبی وزیرستان انتظامیه دغه پریکړه په داسې حال کړي چې تیر شوی په اکتوبر میاشت کې د سیمې مشرانو یو جرګه کړې وه او جرګې پر مهال ترې غوښتنه شوې وه چې دغه سروې د بیرته بیا په ځای کړی شي ځکه چې د سیمې خلک تر هغه او پوځي عملیاتو څخه سخت اغېزمن شوي دي حکومتي چارواکو د وران شوي یو کور لپاره 4 لک روپۍ او برسېران وران شوي کور لپاره 1,75,000 روپۍ ځانګړي کړي دي د جرګې یو غړي سفی میسود دیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل دغه امداد بیخي د نشت برابر دی ځکه چې په جنوبی وزیرستان کې عام خلکو زیات نقصان نشوي دي خو هغه زیاته کړه په داسې حال چې په علاقې کې سخت یخنۍ موسم دی او د خلکو مشکلات زیات دي له دغه مالی مرستو سره به د دوی څه مشکلات راټیټ شي
خو چې د میجه د مسجد د پرشن راهنې به راهنې جات په وجه سره کې نقصان نه شوي دي د یو ځان اڅه هغه وشي د دغه ان شاء الله هغه احساس مروني او دغه سره ختم شي خو ور سره میج د هوی یي چې چونګې دولت خو ډېر زیات د خلکو نقصان نه شوي دي د خلکو د ډېر زیات تکلیف باندې ورته خلک په وبره شي تامبیونشه په دغه ژوند ته راوی یغه نه هغه خلک ته د ژوندګي چې څوره سہولیت لکه په ځنه زینا شروډینا هاندا هاس هاسپټل ځان و غیره دا ډوري جو د خلکو د مشکلات وکي په علاقے ششتا ده ها حکومت ها تنظیم ته دا ها په چار دو چې دغه نور مزید دغه علاقے باندې د تراکې او دغه غا توجه ورکو
یړ دی وی په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 هم کې د هغه وخت طالبانو مشر بیت الله میسود د سلګاوش مره په لویانو پرځت په پراخه کچه سره پوزي عملیات تر سره شوی وو د عملیات الله امیره هغه وخت د حکومتي شمیرو تر مخه 2,000 کورنۍ بیکوره کړې وي خو د جنوبی وزیرستان انتظامیه تا ولري چې د عملیات الله امیره بیکوره سوی کډوالې په بشپړ ډول بیرته په خپل علاقو کې بیا په ځای کړې دي خو دغه کډوال په ځای کېدو وروسته په علاقې کې یو شمیر اندېښنې لري او خپل ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ یادوي عدنان بیٹنۍ ډیوا جنوبی وزیرستان
امباراو پانډیالې سپینګیرو او مشانو د مومندو د ډیم په اړه یو جرګه کړې او دغه ډیم لپاره د زمکو په معاوضه باندې سره غږیدلې دي په موکړې په دې اړه د ارشد مومند بشپړ راپور ده
نن د مومندو ضلع تحصیل امبارو پانډیالې اوتمن خیل بران خیل او ویساخیلو مشرانو جرګه وکړه چې پکې د مومند ډیم د پاره ورکړل کېدونکې ځمکې پوره نرخ ترلاسه کولو رعایتي نرخ باندې ځای خلکو ته بجلی ورکولو په سیمه کې تعلیم صحت او روزګار مواقع برابرولو غوښتنې وشوې په جرګه کې شامل ملک اسلم ویل حکومت ورسره زبانی وعده کړې دي خو دوی غواړي چې په لیکلو کې د دوی مطالبه ومنل شي
چې حکومت د دې موعظه موږ لا پوره پوره راکړي که د ځمکې وي که د غره وي که د ځنګل وي چې ټول موعظه راکړي او کومې مطالبې چې د ډیم په حق کې موږ کوو نو کوم مراعات چې موږ غواړو چې دا مراعات مطالبې زموږ د حکومت ومني او منګلا د دې یو داسې ذمہاري راکی یو داسې د الله کې چیرې یاد وابدې چرمن منګلا د خپل کلو کې راکی یا مثلا د وابدې بل یو افسر منګلا خپل کلو کې راکی چې دا کومه مطالبه موږ دې چې دا موږ ته منظور شي
زی مشرانو ویناو د سیمه خلک د پرمختیا ځغل کې روستو پاتې دي او دغه سي د لوی پروژو چې په ملکی کچ ګټه ورکې دوی ته هم پکې اسانتیاوي ورکول پکار دي
زمونږ هم دغه اخیری یو ګټه ده په دې ټول مومنت کې د سلو کالونه موږ ته سکولونو ضرورت دی د هسپتالونو ضرورت دی د نیرونو ضرورت دی زمونږ بچی دی بے تعلیمه بے روزګاره هغه پورې به موږ د خپل حق د بچو غواړو حق دے
سرچینی وای د ډیم لپاره جوړه پی سی ون کې د یو جرب ځمکه قیمت د 400,000 نواله تر 400,000 پورې مقرر شوه دی خو زی زیلی انتظامیه د خلکو نه د ځمکه په کم نرخ د غستو حسی کوي زی انتظامیه په کم نرخ د ځمکه غستو په خله نه دی کړی د قومي اسمبلی غړی ملک انور تاجوی د دې مشرانو غږ په پارلیمان ته رسی او د دوی د حقونو خوندي ساتلو هر ممکن کوشش وکړي
کمی پورې چې زه د وربړي اهلکار رو سره زما میټینګ شوې دي یاد دې چې کوم د اوبو فدرل منیسټر دی پاقی وزیر هغه سره زما میټینګ شوې ده دا غوی په ذهن کې دا خبره نشته چې ګین موږ به د خلکو سره زیته کو هغه دا غواړي چې موږ د خلکو کم جایز مطالبات یې هغه موږ منلو ته تیارو نو ان شاء الله زه پر امید یم چې د دې چې کم جایز مطالبات او صدا سي ناجایز مطالبه پکې ما تخکارم نشو نو ان شاء الله دا مطالبات به د دې تسلیم کیږي او زه به له کوشش دا کوم چې زه غوی سره چې نن زم اسلام آباد ته به چې زه به کوشش دا کوم چې غوی سره زه یو میټینګ مو کوم او د دې دا مطالبات مر سره ډیسکس کوم
حکومتي چارواکي وای په مومن ډیم به د راتلونکي کال په شروع کې کار پیل کیږي او دغه ډیم نه نږدې 800 میگاواټه بجلی به پیدا کیږي خو ځي خلک وای چې په ډیم کار شروع کېدو نه وړاندې د دوی مطالبات په لیکلي شکل کې اومنل شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر
په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن ډلې غواړي چې د احتساب په قانون کې ترمیم راولي او دا نور هم موثر کړي شي پیپلز ګوند بیا دریز لري چې حکومت یې ورسره د دې په وړاندیزونو باندې متفق نه دي چې غواړي چې د ټول ادارو یعنی پوس په شمول د هر چا احتساب وشي او حکومت ورسره په دې کې تر اوسه پورې لا اتفاق نه دی ښودلی پیر ولایت شاپ نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکوي
په پاکستان کې د احتساب ادارې لخوا حکومت مخالفه سیاستمدارانو په ضد د کاروایو په سر د ملک سیاسي ماحول توجنه دی بلخوا د قانون مرکزی وزیر د احتساب قانون کې بدلون راوستو په اړه د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د تماس پخلی کوي خود په ګوته کړي چې په دې کې د فوز او عدلیه هم احتساب ادارې ته جوابدهی جوړولو باندې غور نه کیږي په داسې حال چې د احتساب ملي ادارې لخوا ګرد هیواد کې حکومت مخالفه سیاستمدارانو په ضد کاروایو کی چټکتیا لیدلی کیږي نو د پاکستان مرکزی حکومت د ستر محکمې د سپارښتنو پر وړاندې کې د احتساب قانون کې بدلون لپاره د مخالفو ګوندونو سره د رابطو پخلی کوي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم نخلی وایي چې په دې اړه به حکومت او مخالفو ګوندونو غړو ترمنځ د رواني اونۍ شروع پورز لیدل کیږي خو ورسره فاروق نسیم دا هم په ګوته کړی چې ګنیدوی احتساب ادارې ته فوز او عدلیه چارواکو په ضد کاروایو واک ورکړي کولو باندې غور نه کوي حکومت مخالفه ګوندونه تور لګوي چې واکمن تحریک انصاف ګوند او نه پګړ حکومت مخالفه سیاستمداران د احتساب په نوم په نخښه کوي او د انګریزي جبیر وسپاړه ایکسپریس ټریبیون د مخالفه پیپلز ګوند یو مرکزی لیډر د خپل وای چې دوی حکومت ته سپارښتنه کړي چې فوز او عدلی احتساب وخت هم نیب ته ورکړي شي خو دغه لیډر په خبره حکومت د دوی سپارښتنه منلو نه انکاری دی او نن په لاهور کې د خبريالانو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د پنجاب صوبې مشر قمر زمان کایره دغه دریس صدا سے تکرار کړي
کہ جو سیاست دانوں کا کام ہے وہ سیاست دانوں کو کرنے دیجئے احتساب کا کام احتساب والوں کو کرنے دیجئے دفاع کا کام دفاع والے کریں انصاف کا کام انصاف والے کریں تبھی اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے اگر سیاست دانوں میں مجھے سے کمزور لوگ بھی ہوں گے تو کون سا ادارہ ہے جو کہتا ہے میں خدا کے بیٹے لیے بیٹھا ہوں
دے وائی کے سیاست مداران کی خراب خلقشتنو دا حیوات کم دا سبل ادارہ دا چھ دا فرشتو نہ ڈکا دا التا کی عرص ٹھیک تھی قمر زمان د هیواد طاقتور قوتونو لخوا سیاسي او انتظامی چارو کې لاسوخنه ته اشاره کوي چې سیاستمداران د خپل کار ته پرې خودلی شي او دا چې باقی پاتې ادارې دې په ملکی دستور کې د دوی لپاره ټاکل شوی مسؤلیتونه سرته ورسوي. هم تیر ورځ د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری طاقتور ادارو مشرانو ته په اشاره کې ویلو چې تاسو د یو سو کالو لپاره راځي، خو دا سیاست مداران وي چې تل د اولس نمایندګي او خدمت کوي. بلخوا د اعتصاب ملي ادارو مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د اعتصاب په اړه د مخالفو ګوندونو تورونه ردوي، او دریس خپلوي چې آصف علي زرداری او مسلم لیگ نواز ګوند د خپلو درغلو نه پام اړولو لپاره بې ځایه په فوج او عدلیې پسې راغستې ده. لړواندنه د احتساب ملی ادارے پر ملی اسمبلی کے دا مخالف گند نمشر شہباز شریف اور ددر گند یوشمیر مہم لیڈران دا مالی درغلو پر توڑنے والی دی، او هم اسلام آباد احتساب عدالت پر خوانی وزیر اعظم نواز شریف لندن کی ناجائز اساسی لرلو پر تور لس کال دا بند سزاوار اگر زولیو. خوبیا د اسلام آباد ہائی کورٹ پر امر نواز شریف خوش کڑے شوی دے. دغه سیر د احتساب ادارے او د پلٹون مرکزی ادارے ایف آئی اے د پیپلز گنڈ چیئرمین بلاول بھٹو د دپلار آصف زرداری او د گن نور یوشمیر لیڈرانو پر ضد درغلو پر تور کاروائی پیل کڑی دی. کس هم پرستو کی د احتساب ملی ادارے د فوج پخوانی جرنیلانو پر ضد مالی درغلو پر سر کاروائی کڑے وے. خو مهم خبر ادا د چ ادارہ د فوج کم یو حاضر سروس چرواکی پر ضد کاروائی واک نہ لری، او نہ د احتساب ملی ادارہ د عدلیہ د قاضیانو خلاف کاروائی کولی شی، او د غدوان ادارے د رس پلوی چ گنی د دوی دنن د احتساب یو کوٹری نظام موجود لری.
ترنو اردن کو او سم رزو یونړی ول راپور ته سعودي عربستان د امریکا د سنټ د هغې ورستۍ مسودې پاړه خبرګون خودلې چې ویلې و د امریکا پاوز به د جمال خاشقجي د وژل کېدو لامل د یمن په کورنۍ جګړه کې دغه هیواد ملاتړ نه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي د سعودي حکومت د امریکا د سنا ورستۍ ګام چې د بې بنسټه تورونو لامل پورته شوی غندي او په خپلو کورنیو چارو کې دغه سپین سترګې لاسوهنه ردوي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار عدنان رشید راپور ته.
د سعودي حکومت د امریکا سینټ هغه قرارداد پاړه سخت برګون خودلې چې پکې ویل شوی وو چې د یمن جنگ لپاره د امریکا پوځي مرستې دې ختم کړل شي. په دغه قرارداد کې تور لګول شوی وو چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان خبریال جمال خشقجي وجل دی. د سعودي خارجه وزارت له خوا خپور شوی بیان کې ویل شوی د سعودي حکومت د سینټ هغه قرارداد غندنه کوي کوم چې په بې بنیاده الزاماتو باندې ولاړ دی. دغه بیان زیاتوي دغه قرارداد د سعودي داخله چارو کې لاسوهنه ده. تیرونی د امریکا سینټ د سعودي په معاملې باندې په صدر ترامپ باندې سختې نیوکې کړې وي، او قرارداد یې منظور کړی وو چې د یمن جنگ لپاره دی امریکا خپل پوځي مرستې ختم کړي. دغه قرارداد کې منل شوی وو چې د امریکا او سعودي ترمنځ تعلقات ډېر مهم دي، خو ورسره سم یې په سعودي حکومت غږ کړی وو چې زر تر زره دې منظوره خارجه پالیسي خپل کړي. دغه قرارداد د جمال خشقجي وجنه غندلی وو، او د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان یې د دغه پیښې ذمہوار بللی وو. صدر ډونالډ ټرمپ خپل یو بیان کې ویلی وو چې د خبریال وجنه کې د سعودي چارواکو لاس دی، او بیا د نومبر په میاشت کې ویلی وو چې کېدای شي چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د جمال خشقجي وجنې منصوبې نه خبر وو، او کېدای شي چې هغه نو خبر. که څه هم د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیم میټس ویلی وو چې داسې ثبوتونه نشته چې ولی عهد محمد بن سلمان نیغ په نیغه دغه منصوبه کې لاس لرلو، خو د امریکا مطبوعاتي رپورټونو لیکلي چې د امریکا استخباراتي اداره سی آی اے په دې نتیجه رسیدلی چې د جمال خشقجي وجنه کې د محمد بن سلمان لاس دی. تیره اونۍ په دغه اړه باندې د سی آی اے مشر جینا هسپل د سینټ کمیټې ته وینا هم کړې وه. د سعودي خبريال جمال خشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي کنسولګری کې وجل شوی وو، او د استخباراتي معلوماتو تر مخه د هغه مړې په اړه باندې ټوټي ټوټي کړل شوی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202-205-03.
تاسو د وی او ایډیو خبرونه ته وګورئ چرته زه مو 15 منټه خبرونه ورسته با د هلو وی او خبرونه هم وی نن به کوربه وی د وی او ایډیو همکار رحمان بنيري د ډیو ریډیو سره اوسه
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس